السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړی کې ز منور شاسته کوربایم نیکې هله او پرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمیز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په ټانک ضلع کې یو گاډی سیلاب وړی چې پکې دوه کسان مړه شوي. ایرانی چارواکي وایي چې د ایران ولسمشر به د اپریل له 28 پاکستان ته سفر کوي. واشنگټن اسرائیلو ته خبرداری ورکړی چې امریکا به د ایران په وړاندې په هیڅ ځوابي برید کې برخه وانخلي. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې ورستیو بارانونو او سیلابونو په تیر یو شواروز کې لس کسان مړ کړي او دولس نور ژوبل کړي دي. په دې صوبا کې د ژغورنې د ادارې ریسکیو یوولس دویش نن سهار یو بیان جاری کړی دی چې وایي په یوه تازه پیښه کې په ټانګ کې سیلابي اوبو یو ډاټسن پیکاپ ډوله ګاډی وړی چې پکې دوه کسان مړه شوي دي. د ملکن ډیویژن کمشنر ثاقب رضا اسلم بیانن مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم د دغه سیمې په سیندونو کې سیلاب نشته خو د غرونو ښویدو له وجې په بیلابیل سیمو کې لارې بندې شوې دي.
لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ڈسٹرکٹس میں ہوئی
کمر پزیات و ضلعوں کے اولیدری دہ کے برا او کس دیر کے چترال او سوات کے سڑکوں ڈیر بندی دہ ٹول ضلعوں انتظامیہ پر ایک کار کوی وسرا سڑکوں بحال ادارہ او بیڑنی حالاتوں کی مرست اور گون کی ادارہ ہم موجود دا اس ہم تیز باران روان دے سنگ جے باران کے کمیرا لو سڑکوں با خلاص کرشی
نوموړي زیاته کړه چې په متاثره سیمو کې د خلک غیر ضروري سفر نه کوي او نه دی هم دا مهال د نورو سیمو سیلانیان متاثره سیمو ته ورځي. بلخوا د قدرتي افتونو پر مهال د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای په یو بیان کې ویل چې ورستیو بارانونو په پیښور چترال سوات دیر ملکان او باجوړ کې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د سعودي عرب د بهرنو چار وزیر با نن په دورزنی سفر پاکستان ترسی. د پاکستان د بهرنو چار وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې شاهزاده فیصل با د شاهزاده فیصل په مشرۍ د سعودي عرب یو لوړ پوړی پلاوی به د اپریل په 15 او 16 پاکستان ته سفر وکړي چې پکې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د زیاتولو په هڅو له پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې کوي. بیان د دې سفر مقصد د دوه اړخیزه همکاریو پراختیا او د دوه اړخیزو ګټورو اقتصادي همکاریو لپاره مثبته هڅونه یاد کړې ده. د پاکستاني چارواکو په خبره سعودي عرب ژمنه کړې چې په راتلونکو 15 کلونو کې به په پاکستان کې په بیلابیلو برخو کې 25 اربع ډالر پانګونه وکړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په اسلام آباد کې د ایران سفارت وایي چې ایرانی ولسمشر ابراهیم رئیسی به د اپریل له 28 پاکستان ته سفر پیلوي. دا به د ولسمشر رئیسی کوم هیواد ته د خالی په ورځ په اسرائیلو د ایرانی ډرون بریدونو نه پس وړومبی سفر وي. نن په اسلام آباد کې په ایرانی سفارتخانه کې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته د ایرانی ولسمشر پاکستان ته د سفر پخلی وکړ خو نور تفصیل یې ورنکړ. سرچینې وایي چې د دې سفر بنیادي اجنډا د ایران پاکستان گیس پائپ لائن د منصوبې پر مهال د ممکنه امریکایي اقتصادي بندیزونو نه محفوظه پاتې کېدل دي. په ایرانی سفارت کې دغه سرچینې مشال ریډیو ته زیاته کړې چې تر دا مهال د دې دوه ورځنی سفر مکمله ایجنډا حتمی شوې نه ده او دا چې په دې لړ کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سره په رابطه کې دي. تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبان حکومت د طبي ناورینونو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په تیرو څلورو ورځو کې د زیاتو بارانونو له وجې په افغانستان کې 3 کسان وژل شوي. د وزارت ویان ملاجان پرون وویل چې سیلابونو د کابل په ګډون په بیلابیلو نورو ولایتونو کې 8 کسان ژوبل کړي او شپږ سوه او شپږ کورونه یې ویجاړ کړي دي. د فراه په پیشترو پیشرود ولسوالۍ کې د طالبان ولسوال مولا محمد انور فیروز ویلي چې پرون په تازه پیښه کې په دې ولایت کې د سیلابونو له وجې دوه ځوانان چې د چکر لپاره غزنی ته ورغلي وو مړه شوي دي. او بل خبر ده چې امریکایي ولسمشر جو بایدن اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته خبرداري ورکړه چې امریکا به د ایران په وړاندې په هیڅ جوابي برید کې برخه وانخلي. د چارواکو په وینا د اسرائیلو په خاوره کې د ایران لخوا د ډلیزو بی پیلټ الوتکو توغندیو له برید وروسته د نتنیاهو د جنگي کابینې په ایران جوابي برید هم یو ممکنه انتخاب ده. بلخوا د اپریل په 14 د بریدونو په غبرګون کې را بلل شوې د امنیت شورا غونډې ته د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوتریش ویل چې دا مهال منځنی ختیځ نازک وضعیت سره مخ دی. دا په داسې حال کې ده چې د تیر خالی او اتوار په شپه ایران په اسرائیلو د بې پایلټ الوتکو توغندیو بریدونه وکړل. دا له هغې وروسته ده چې د اپریل په وړومبۍ نیټه په دمشک د شام په سرخار دمشق کې د ایران په کونسلګرۍ په مبینه اسرائیلي هوایي برید کې د پاسداران ایران انقلابی گارد مهم ساتون کې وجل شوی وو. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د هیواد د نورو برخو په سیر په ملکن ډیویژن کې هم له تیرو څلور ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ روانه ده. ځایي خلک له کومو ستونزو سره مخ دي؟
باران شروع شوی دی په سیند کې اوبه سیوا شوي نو تاسو د کابل تقریبا چې ولکه آبادی ده د تیرو درې ورځو راهیسې بجلی بنده ده. د هغې د کبله خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو غوښتنه کوي چې له افغانستان سره په پوله د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت نوي بندیزونه دي ختم کړي ختم کړل شي.
بارډر لسته او د بارډر د لسته چې میشت پښتانه دي نو دغه رښتینی یو تر بل خواندي رڼا دي یو طرف ته بل طرف ته تاګ جنازه کې شامل دي د اختر کې تګ راتګ زیات تکلیف ته.
د روانې میاشتې په 21مه پاکستان کې د قامي او صوبایي اسمبلیو په یو شمېر چوکیو کې دونکو ضمني انتخاباتو کې د باجوړ دوه حلقې هم شامل دي. په دې کې رای ورکوونکي له انتخاباتي امیدوارانو سره امیدونه لري.
زمونږ په علاقه کې بدم نیم ډېره ده چې د بدامنۍ دپاره آواز پورته کړي. زمونږ سړکونه وران دي، موږ ته سړکونه جوړ کړي، د بجلۍ همدغه صورت حال دی، دلته اوبه زمونږ نشته دی.
او امریکا د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته خبرداري ورکړه چې واشنگتن به د ایران پر ضد د اسرائیلو په جوابي برید کې برخه نه اخلي. دا او یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې دا غړې درته پکې خبري غړې لرو. په سر کې ورزو مهمه اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، په ملکان ډیویژن کې لتیرو سلور ورځو راځي د بارانون لړۍ لا هم روانه ده. د ملکان اسواد دیر او چترال انتظامیو د سکولونو د تړلو امر کړی دی او خلکو ته یې د محتاط اوسېدلو خبرداري ورکړي. په ځنو غرنې سیمو کې د کمرونو نړېدو له وجې سړکونه هم بند شوې ده. ترڅنګ د سیمې په سندونو او خړونو کې سیلابونه راوتلي او په ځنو ځایونو کې د بجلی نظام هم متاثر شوی دی. د ملکان کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې امدادي چارې روانې دي او دا چې د باران تر ودرېدو وروسته سمدستي به بند لارې هم خلاص کړل شي. په دې هکله تفصیل له منګورې د مشال ریډیو خبريال نه احمد خان راکوي.
د اپریل په 11مه نیټه شروع شوی بارانونه ملکن ډیویژن کې جاری دي چې ورسره ملکن ډیویژن، چترال، دیر، سوات او ملکن کې هنګامي حالت اعلان شوی. تر دې دمه ملکن ډیویژن کې د باران لوجې کورونو پریوتو کې سلور ترنمړه او څه جوبل شوی. بر دیر کې د سیلاب خطرې لوجې تعلیمي ادارې د اپریل 11مه نیټه پورې بندې کړې شوی. سوات، ملکن او چترال کې په مقامي توګه تعلیمي ادارې بندې کړې شوی. د باران لوجې د سوات، کالام، مټې، ملمجبې، کنشمیر رابطه سړکونه متاثر دي. دې تر څنګ ملمجبا او تاثیر کبل کې د تیرو درې ورځو راهیسې د بجلی نظام متاثر دی. د تاثیر کبل کوزی باندې پخوانی کونسلر رشید احمد وایي چې کله هم باران زیات شي دغه سیمې بجلی بند شي چې ورسره خلکو ته لوی مشکلات جوړ شي.
باران شروع شوی دی په سیند کې اوبه سیوا شوي نو زمونږ هغه د بجلی ستنې چې دي هغه حزب معمول بیا د اوبو نظر شوي. تاثیر کبل تقریبا چې ولکه آبادی ده د تیرو درې ورځو راهیسې بجلی بنده ده. د هغې د کبله خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي چې څونه کاروبارونه دي هغه په ټپه ناست دي.
په منګوره کې د سوات اریګیشن محکمې مشر بختیار خان وایي چې بارانونه زیات روان دي چې ورسره سیندونو او خوړونو کې سیلاب راتلی شي. دغه سلسله به د اپریل 14 نیټې پورې روانه وي. خلکو ته احتیاط پکار دی.
اوبه رو رو راخیږي نو د دې خپل یو لیول دی که د هغې نه سیوا شو نو آبادو ته خطر شته. منګوره سیټي کې چې دا کم لوکل ناله ده مونږه داسې کار کړی دي چې ان شاء الله دې کې بس خطرې ځای نشته. البته د سین بغړه چې کم دغه چونکې سین خو ډېره غټه لار ده د کالم نواله د لنډاګي پورې زمونږ ایریا ده نو هغه کې بعضی ګونه داسې دي چې هغه کمزوري دي په هغه اوبه ورختې شي که سیلاب سیوا شي نو هلته چې کمی آبادیانې دي انتظامیه ته هم زما د ریکوست دی چې هغوی خپل تحصیلدار ایسیس ته ووایي چې یاره هغه خلک لږ الرٹ کی چیئر اگے احتیاط کی چکن صورتحال نورم گمبھیر کی نہ چاغی التنا کم از کم انسانی دغت بہروزی چداغی سزیا ہونے شی
دا ملکن ڈویژن کمشنر ثاقب رضا اسلم دا اپریل پپنزل لسمنیٹا مشال ریڈ دوویل چٹول ڈویژن کے دباران لوجی حالت نازک دے دے وای چی سندونو کے دا وقت زیاد سیلاب صورتحال نہ دے خو بیا ہم خبرداری جاری کرے شوے
لیکن لینڈ سلائڈنگ بہت زیادہ ڈسٹرکٹس میں ہوئی
کمرے پزیاتو ضلعوں کے اولی دلی دے کے برا او کچھ دیر کے چترال او سوات کے سڑکوں ڈیر بندی دا ٹول ضلعوں انتظامیہ پر کار کوی وسرت سڑکوں بحال ادارہ او بیڑنی حالاتوں کے اور گھر کی ادارہ ہوں موجود تھا اس میں تیز باران روان دے سنگج باران کے کیمرہ لو سڑکوں پر خلاص کرشی زمون لخوا ہدایت دادی چی بے ضایا اور غیر ضروری سفر دے خلق نہ کبھی سیلانند لرے پتو سمتا تک نہ کبھی نما لخوا دا ہم ہدایت دی چیلند سمون دے سیلانند غریز سمتا نہ پری خو دے کی کلام کے دا وقت 1500 سیلانند موجود دی چی سنگ باران ادری گی اور روڈ کلاوشی دوی با واپس راضی
نکلتی ہے روڈ صاف کرتے ہیں اور ان کو نکالتے ہیں انشاءاللہ
دا موسمیات محکمے لخوا ویلیشوی چې ملکن ڈویژن او سوات کے داپریش پاڑس میں نیٹینا بھرنو کے کمے رات لیشی خود کا سلسلہ با یو زل بیا ہم شروع کی گی چې داپریل نولسم میں نیٹینا شروع کے دو امکان دے نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونه اوري د شمالي وزیرستان اوسیدونکو شکایت کوي چې افغانستان سره په پوله د تاګ راتګ لپاره د پاکستان حکومت نو بندیزونو دوی له خپل خپلوانو لري کړی دي د غلام خان اوسیدونکو زیاتوي د ډیورن کر خدواړو خواو ته په وینا او قام شریک خلک پراته دي خو د ازغن تار او د پاسپورت او ویزه شرطونو لا د وجنه د یو بل پیغام او خاده کې ګډون نشي کولای دوی له حکومت غواړي چې وازه په پاکستانی شناختی کارت دی ورته په پوله د تاګ راتګ اجازه ورکړي د شمالي وزیرستان یو انتظامی چارواکي بیا د ولسونو د ستونزه منلې ده خو وایي چې د اختر لپاره یې هغوی ته د تاګ راتګ ځانګړي اسانتیاوې ورکړي وي تفصیل له سیمې زموږ خبریال عمر وزیر راکوي
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پاک افغان پوله باندې ازغن تار او غلام خان بندر باندې د نوي قانوني بندیزونو یې تاګ راتګ اغیزمن کړي دوی وایي چې د پولې دواړه لوري خلک له یو بل سره د وینو پرېشتو کې تړلې دي خو په غم خادي کې له یو بل لرې پاتې شوي ځکه چې ازغن تار او اوس په غلام خان د تګ راتګ اجازه نه کیږي او ویزا پاسپورت هم ضروري ګرځول شوی دغه خلک وایي چې د پولې پورې هم دوی خپل ځمکه پټي جایدادونه لري او هلته پاتې کیږي خو پاکستان ته راتګ نشي کولی د غلام خان اوسیدونکو صبغت الله مشال ریډیو ته وویل چې یو ورور دلته بل د ازغن تار بل خوا پروت دی خو د یو بل په غم خادي کې ګډون نشي کولی نن ورته پاسپورت ویزا هم لازم شوی تګ راتګ یې سخت اغیزمن شوی دی
موجوده چې کومه پالیسی د بارډر لسته او د بارډر د لسته چې کوم میشت پښتانه دي نو د دغه رشتې دي یو تر بل خوانجرینه دي یو طرف ته بل طرف ته تاګ جنازه کې شامل ده د اختر کې تګ راتګ به زیات تکلیف ته او بخي ستونزه مخته شوی دی کاروبار خو بخي پرېږده خو د عام چې کوم زمونږ د پښتانه روایت دی هغه کې تاګ راتګ هغه کې غم کې شریکې دل ډېره بخي زیاته ګرانه خبره ده
د غلام خان یو بل اوسیدونکو حاجی نظر دین وایي چې د کالونو نه دوی آزاد تاګ راتګ او تجارت کولو نن په پوله قانوني تقاضې پوره کول دومره ګران شوي چې د عام کس د وس نه بهر دي ل یو بل سره رښتې شلې دلې
زمونږ خپل چې د پاکستان نشنلټي ور سره موجود دی او هغه تل کې سره راو او کار خو دوا چې دا سره په پاین آی سی باندې دې ته اجازه ورکولای ام درسته یو کړل اې کنه یو ټوکن یې ورکول ته شو کولای لکه څنګه چې سابقه سال کې حکومت طریقہ کار و کنه نو موږ د حکومت نه د مطالبه کوي چې په دې کې دا نرم پالیسی استعمال کو شادي یا غم جوړ شي کنه هغه ته راغورتاک کې لوی مشکلات وي
د غلام خان بندر یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د خلکو تګ راتګ اغیزمن شوی ویزا پاسپورت لګول هم د غلطه د عام کس د وس نه بهر دی بل د یو لک نه تر دوه لکه په خرچه راځي د د په وینا وړاندې به خلکو په انټری یا اجازت نامه اخیستو تګ راتګ کولو چې نن هغه هم بند شوی او خلک د نوي قانوني تقاضو سره بلد نه دي، نو په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ شوي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدي نه مو چې په دې اړه وپوښتل، نو دوی هم مشال ریډیو ته وویل چې دغلته د پولې دواړه لوري ته میشته قبیلو ته د اختر لپاره د تګ راتګ مخصوص اجازت ورکړل شوی و. نور قانوني تقاضې پوره کول لازم دي. البته هڅه کوي چې د پولې دواړه لوري ته میشته خلکو ته په تګ راتګ کې زیاته اسانی جوړه کړي. دغلته میشته خلک غوښتنه کړي چې د تګ راتګ په دوران د دوی تلاشي او امنیتي تقاضې د ضرور پوره کوي، خو دومره اسانی د ضرور ورکړي چې د یو بل په غم خادي کې په اسانه ګډون کولی شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د بر جنوبي وزیرستان خبریالان شکایت کوي چې حکومت یې پریس کلب ته د انټرنیټ سهولت نه ورکوي. دوی وایي د انټرنیټ د نشتوالي له وجې مجبور دي چې خپلو رسنیو ته د خبرونو رسولو لپاره نورو ضلعو ته لاړ شي. مشال ریډیو د خبریالانو د شکایت په اړه له چارواکو سره رابطه وکړه، خو په خبرو ورسره بریالي نه شو. نه یوازې خبریالان بلکې د جنوبي وزیرستان عام خلک هم شکایت کوي چې د انټرنیټ اسانتیا نه لري. مخکې چارواکو ویلي وو چې هڅه کوي خلکو ته د انټرنیټ سهولت ورکړي. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ کې نور حال اورو.
د سویلي وزیرستان پر ضلع مسجد پریس کلب خبریالونو مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومتي چارواکي په لادا سیمه کې پریس کلب ته د انټرنیټ سهولت نه ورکوي، چې په وجه یې د ضلع خبریالون د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. د مسجد پریس کلب جرنل سیکرټري سکندر حیات په دغه برعکس ویایي.
مسعود پریس کلب پلادا شه تقریبا یو نیم کول وشوی چې جوړ دی، خو پریس کلب چې کیم دی هغه په بود بنگلا شه تبدیل شوی دی. ویلې چې ورته چې کیم بنیادی شای دی د صحافیونو د پورا انټرنیټ هغه فیسیلیټیز یې وسه پورا حکومت نه دی ورکړی. وس چې صحافیون د ټانک او د ډی خان د مسعود پریس کلب ممبرون چې پلادا شه په ماکین شه په سراروغه شه یا د جنوبی وزیرستان په مختلفو سیمو شه رپورټینګ کو، نو آ ورته رپورټینګ وکړو بیا واپس ټانک ته ډی خان ته خپل چکیم ریپورٹس کی خپل ادارے تلاشی پورا تا آغا انٹرنیٹ د نشتولی په وجہ صحافیون ا چکیم خپل د میڈیا ذمہوری دو آغا د محسود پریس کلب لادینا نشی پیرا کولای.
د مسجد پریس کلب دوا نور خبریالون په ضلع کې د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجه خپل مشکلات په دارنګ بیانوي.
منم نصیر اعظم مسجد دی. مسعود پریس کلب په ډېر وخت نه بعد په ډېر ویر پریود نه بعد مشته یو بلډینګ جوړ شو په لادا باندې. وس عالمیا دادو دمره په جدید دور چې خلک د میاشتې ته وختل، زه څو غوړه پریس کلب پورا د دوام کول مې دی چې زه په سوز سناته دغه حکومت ته د مجاز مورون دی دغه نامیج نت غوړي یا په یو سوچ لوند دغه نه غوړي چې دغه علاقې شه خبريالون د علاقې د محرومې د خلک دار د غام فریاد د دنیو ته وشای و ته مشته سہولات نشته دی. عام خلک پورا 3G 4G نشته دی، د خبريالون پورا نشته.
انور مسعود نوم دی، د مسعود پریس کلب ممبر یو. ډیر د افسوس مقام دی، خاص کر په دغه جدید دور شه چې ورته مسعود پریس کلب بلډینګ هوښته په لادک شه خو نیټ سہولت ورته نشته. خلک خو هم مطلب ډیر ضرورت بار بار احتجاجي نه کو دا سې د میج تقریبا د یو نیم دوه کول کیږي چې دا مسلسل مشری هي پریټن شکل هم پستړي چیر دغه نیټ دولت سہولت جوړ کړي په دغه جدید دور شه چې دغه صافیو نه تسلیار جنه بند کوي ورته سہولت نه جوړوي. دغه د مخیل دای چې سوچ په سر دی، د ریاست ته هم د ریاست ته غزی مور ادارې هم کنه، نو دا چې څوره زر کې وشي کنه مسعود پریس کلب ته دغه سہولت ورکو کنه، نو دا د میج ډیمانډ هدا مطالبه هم دو.
مشال ریډیو چې د مسجد پریس کلب خبریالونه د انټرنیټ سہولت غوښتنه په براکشه د ضلع ډیپټی کمشنر اشواق خان او اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه، خو هغه خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. او د سویلي وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان په دغه براکشه مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېده.
مسعود پریس کلب پال چیسی اور
د مسجد پریس کلب خبریالونو دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو دوی ته د انټرنیټ سہولت ورکول د پوره زر ګامونه پورته نه کړل بیا به د ضلع خبریالون په احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. ټاکل شوې ده چې د روانې اپریل میاشت په 20مه د پاکستان د قومي اسمبلی په شپږو او د صوبایي اسمبلی په 15 چوکیو زمینی انتخابات وشي. د انتخاباتو د امیدوارانو شمیر 209 دی. دا زمینی انتخابات له باجوړ نه د قومي اسمبلی په 8مه او د صوبایي اسمبلی په 20مه حلقه هم کیږي. د دې حلقو اوسیدونکي وایي مسلې ډېرې دي او د حل لپاره به یې سړی او هم ښځې خپلې رایې کاروي. د باجوړ په دې حلقو انتخابات وروسته له هغې ځنډېدلي وو چې د جنوري په 1 د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ریحانځې په نوم د تحریک انصاف سره تړاو لرونکی یو امیدوار په ډزو وژل شو. د هغې پېښې ذمواري داعش وسله والې ډلې منلې وه. شانواز ترکزی په دې اړه نور حال رکوي.
پاکستان کې د قومي او صوبایي اسمبلیو په 23 انتخابي حلقو په 20 اپریل زمینی ټاکنې کیږي. په دغه حلقو کې د قومي اسمبلی شپږ انتخابي حلقې دي چې د انتخاباتي کمیشن د ویبپاڼې د معلوماتو سره سم په دغه حلقو کې د قومي اسمبلی 8مه باجوړ، 34مه ډیرا اسماعیل خان، 119مه لاهور پنجاب، 113مه قصور پنجاب، 196مه کمبر شهادت کوټ او 200مه د شهید بینظیر آباد سند صوبې شامل دي. او 201مه حلقه د انتخابات وړاندې د ولسمشر آصف علي زرداری لور آصفا بټو زرداری د قومي اسمبلی غړي منتخبه شوې ځکه د هغې مقابله کې کوم کاندید نشته. د باجوړ د قومي اسمبلی د 8مه حلقې نه کاندید ریحان زیب د جنوري په 1 نامعلومه تنان وژلی چې دغلته انتخابات ځنډېدلي وو. دغلته د روان انتخاباتو دپاره دا وخت څه هلی ځلې روانې دي او رایه ورکوونکي یې څه وایي؟ مشاد ریډیو د باجوړ خار وسیدون کې ماس خان سره خبرې کړې.
مخکې هم زمنګ دا فکر وو چې الیکشن نو مطلب د خپل زنانه سره به منګ په الیکشن کې په ووټینګ کې برخه اخلو. اوس هم اراده دا ده چې منګ با ووټ ته زو دا ضروری دی، همنګ فرض دی. د دې په وجه باندې با منګ د خو خلکو انتخاب کو او خو خلک با د وطن په پرمختګ او سوکالۍ کې خپل ځانګړی کردار ادا کوي.
انور نگار هم د باجوړ د علیزو وسیدون کې یو سماجی کارکون کې دي. ماشال ریډیو ته وایي هر څه که پاکستان کې به جمهوری عمل د خلکو باور کم شوي خو بیا هم باجوړ کې د روانو ټاکنو لپاره د کاندیدانو هلې ځلې ډېرې سیوا شوي. دی وایي د قومي اسمبلی د 8مه حلقې د زمینی ټاکنو په ورځ به دوی خپل رایه خامخا اچوي.
ګرچې په پاکستان کې په جمهوری اقدارو ته زیان رسیدلی دی په نږدو کلونو کې. یو خبره په خپل ځای چې ځینې پارټیانې ځینې امیدواران ډېره منډه تړوي او ځینې چې دی نو هغه داسې په کارنر میټینګز باندې ډور ټو ډور چې دی نو په کمپین باندې هغې انحصار کوي. دلته پولیس سټیشن زیات کړی شوی دی هر چا ته، زنانو ته، نارینو ته، هغې ته ایکسس ډېر آسان کړی شوی دی. 20 اپریل باندې چې کومې ټاکنې کیږي په هغې کې هم خپله رایه چې ده هغه به ټول په ټوله به چې دی نو کاروو.
د باجوړ ولس د خپلو هغه کاندیدانو چې که په راتلونکو ټاکنو کې بریالي شو او صوبایي او قومي اسمبلی ته لاړل څه تمې ترې لري؟ مشهد رډ هم دغه پوښتنه د خلوزو مامندو د اوسیدونکو شاولی خان مامند نه کړي.
زمونږ په علاقه کې بدامنیم ډېر ده چې د بدامنۍ لپاره آواز پورته کی. زمونږ سړکونه وران دي، موږ ته سړکونه جوړ کی، د بجلی هم دغه صورت حال دی. دلته اوبم زمونږ نشته دی. زمونږ وټ په دغه چا دپاره چې زمونږ په دې وطن کې په سیملای کې په دې ولیا جرګه کې د امن غږ پورته کی.
د پاکستان د سرکاري خبري ایجنسی اے پی پی د 14 اپریل د خبر تر مخې په دغه 23 انتخابي حلقو باندې د کاندیدانو شمیره 209 ده چې پکې د قومي اسمبلی د شپږو حلقو دپاره 50 کاندیدان برخه اخلي. د خبرې ایجنسۍ د خبر تر مخې سند صوبه کې په قومي اسمبلی د پاکستان پیپلز ګوند آصف بټو زرداری او د سند صوبې د 8مه حلقې د 2 نه زبیر احمد جونیجو د ټاکنو وړاندې منتخب شوي ځکه دواړو حلقو باندې د دغه کاندیدانو نه علاوه نور هیڅ یو چا د ټاکنو دپاره کاغذونه نه دي جمع کړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي چې د اپریل له اتمې یې په صوبه کې د هیلت پریونټیو اکټ یا له ناروغیو څخه د حفاظت قانون عملي کړی دی. د دې اقدام تر لاندې د واده کوونکي سړي او ښځې لپاره لازمه ده چې د نکاح په وخت رجسټر یا نگاهخوان تا د تیلسیمیا او هپاتایټس سي د معایناتو کاغذي ثبوتونه وړاندې کړي. د صحي چارو پوهان وایي چې تیلسیمیا چې د وینې یو رقم ناروغي ده تر ټولو لویه وجه یې د خاندانونو د نن ودونه دي. د قانون له مخې هر نکاحوان با لزر روپی جرمانه او د کار اجازت نامه به منسوخ کیږي چې د یادو ناروغیو د معایناتو له ثبوت لیدو پرته د یو چا نکاح وتړي. په دې حقله شریعت سوای تفصیل د مجید بابر رپورت کې اورو.
د وینې د تیلسیمیا ناروغۍ ضد غیر دولتي ادارو اتحادیې په حکومت غږ کړی چې زر تر دره دې تیلسیمیا اکټ په عملي توګه نافذ کړي، ګنې په ټوله صوبه کې به احتجاج پیل کړي. د پاکستان د تیلسیمیا فیډریشن د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر شهزاد راشد د اپریل په 14مه مشال لیډیو ته وویل صوبایي اسمبلی دا قانون په 2009 کال کې منظور کړی و، خو له بده مرغه له تیرو 14 کالو نه نافذ نه شو چې له وجې په زرګونو ماشومان د دې ناروغۍ سره اوس هم پیدا کیږي.
دا امر مدوش ولا موږ خپل هلې ځلې کولې ګیو الحمدلله، مختلف ریلیز، پریس کانفرنسز، مختلف ورکشاپس وغیرہ کا اوپر کہ ہم دا غزم کا مطالبہ ہے امپلیمنٹیشن دے وشی ہر جلے مغل دا شانتے وای مبارل کا اس ہم دا دا غورا شنو بونگا مجبورن سو احتجاج یا دا غبا کول غواڑی چیر دا ماشومان نور د تلسیمیا نه پیدا کیږي او زمغه پدی ملک مالے د تلسیمیا برډن چدن وغه نه پیدا کیږي.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2009 میلادي کال کې د ناروغیو نه د حفاظت یا خیبر پختونخوا هیلت پریونټیو اکټ منظور کړی وو چې لمخه هر نکاح رجسٹر باندې با لازم وی چې د نکاح پر وخت د زلمی او ناوی د تلسیمیا او هپاتایټس د معاینی تصدیق شوی دستاویز ترلاسه کوي. نکاحوان با دغه لزان سره تر 2 کالو پورې ساتي. د دغه قانون د یو بل شکل مخه کې د نکاح پر وخت دغه دستاویز نه بغیر نکاح وشو نو هغه نکاحوا به 1000 روپۍ جرمانه ورکوي او لایسنس یا اجازه نامه به منسوخ کیږي. بلخوا د خیبر پختونخوا مشر خطیب مولانا محمد طیب قریشی د اپریل په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې شریعت د نکاح پر وخت د داډول متعدی ناروغو د معاینو د دستاویز غوښتو په اړه هیڅ ممانعت نه دی کړی.
د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم د تلسیمیا متعلق دا قانون نافذ کیږي نافذ کړلو چې دا یو داسې خطرناک بیماری ده چې د دې وینې په ذریعه باندې دا خوریږي او اکثر د دې خاندانونو په منځ کې بهرل تجویز پکې دا دی، مثلا چې د نکاح په وخت کې پکار ده چې د تلسیمیا ټیسټونه چې دي دا لازم شي. اس قسمه قدغن رکاوټ نہ شریعت پدی کے جوڑی بلکہ شریعت خود صحت د سمرا چی د انسانی جان د تحفظ د پار سمرا اقدامات دی او شریعت آئی تا دیر لوی نظر کئی او دیر لوی اہمیت ور کئی. نو شرانی استزاد نشتا او دا یو فیکٹ دے تسلیم اول پکار دی چی پا دنیا کی ناشنا قسم امراض دی یا پخوای تشخیص نشو کې دی اوس تشخیص کیږي.
د تلسیمیا فیډریشن اف پاکستان صوبایي چیئرمین ډاکټر شهزاد راشد وایي چې هر کال په پاکستان کې لشپګونه تر 2000 پورې ماشومان په تلسیمیا ناروغۍ لدی وږي اخته پیدا کیږي چې په خاندانونو کې دا ناروغي شتون لري او بیا هم د خپلوانو مینس کې ودونه دوام لري. د دې په خبره کې د وادنه مخکې د هلک او جنۍ جنیاتي او د وینې معاینه وشي نو مخکې نه به معلومه شي. د نوموړي په خبره 14 کالو تیرېدو باوجود حکومت ړومبۍ خدا قانون د منظورېدو سره سم عملي نه کړو او بل یې د نفاس په اړه سم میکانیزم نشته. خو د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې ډایرکټر جنرال ډاکټر شوکت علي خان وایي چې دا 14 کاله د دې قانون د نفاذ لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو د نوموړي په خبره د دې د نفاذ بنیادي ذمہواري د ضلع انتظامی ده.
دې دې دا 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 ډینجرس تھیری دا ډیس ایڈوانټیجز دی او سو شکر دې زمونږه خلک رو رو ډیس ګټ ایجوکیټډ هم دی په خبره پیږي. نو دې کې ډېر پیشنټ پار کړی کی دا مریضتا هر فیملی کې تقریبا ورسید. نو اوس خلک واری چیر دې پر سبه آؤٹ پم پیدا نو زما په خیال کې مونږه اوس په دې کې مونږه ویل سټیشن زم کو سکورس کې ایون په خپل ایڈمنسټریټیو لیول باندې نو مې به ان شاء الله او ضرورت شنو بدلا چې دا په زورم شنو بدنه ده دغه چې دا خلکو ته پیږی خبره ده.
د پاکستان د نفوسو او روغتیا د 2013 میلادي کال د سروې لمخې په پاکستان کې تر 300 میلیونو زیات کسان په دغه ناروغي اخته دي. دغه سروې لمخه هر کال په زورګونو ماشومان له دې ناروغي سره زیږي چې له وجې د ژوند اوسط شره تر 300 کالونه هم کمه ده.
د دې رپورت سره د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمه بجې شوې. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډې استپام وکړي. په خیبر پختونخوا کې ورستیو بارانونو او سیلابونو په تیر یو شواروز کې لس کسان مړه کړي او 12 نور یې ژوبل کړي دي. په دې صبح کې د ژغورنې د ادارې لخوا نن سهار یو بیان جاری شوی چې وایي په تازه پیښه کې پټان کې سیلابي اوبو یو ډاټسن پیک اپ ډول لګاړی وړی چې پکې دوه کسان مړه شوي. د دې سره په ورستیو بارانونو کې په ټول پاکستان کې د مړو شمېر 10 ته ورسېده او 12 نور ژوبل دي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت وایي چې ایراني ولسمشر ابراهیم رئیسی به له اپریل 28 پاکستان ته په سفر ځي. دا به د ولسمشر رئیسی کوم هیواد ته د خالی په ورځ په اسرائیلو د ایرانی ډرون برید نه پس لومړی سفر وي. نن په اسلام آباد کې په ایرانی سفارت کې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې ایرانی ولسمشر پاکستان ته د سفر موخه دا ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ د ګیس پایپ لاین په اړه هم خبرې وشي. تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبان حکومت د قدرتي ناورینونو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په تیرو څلورو ورځو کې د زیاتو بارانونو له وجې په افغانستان کې 3 کسان وژل شوي دي. د وزارت ویان ملا جان پرون وویل چې سیلابونو د کابل په ګډون په بیلابیلو نورو ولایتونو کې 20 کسان ژوبل کړي او شپږ سوه او شپږ کورونه ویجاړ کړي دي. او امریکایي ولسمشر جو بایدن اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته خبرداری ورکړې چې امریکا به د ایران په وړاندې په هیڅ جوابي برید کې برخه وانخلي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کالي اتوار په شپه ایران په اسرائیلو د بی پایلټ الوتکو توغندیو بریدونه وکړل. دا له هغه وروسته ده چې د اپریل په لومړۍ نیټه په دمشق کې د ایران په کنسولګرۍ په مبینه اسرائیلي هوایي برید کې د پاسداران ایران انقلابي ګارد مهم ساتونکي ووژل شو. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورځو نړیوالو ریپورټونو ته. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر جو بایدن د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته وویل چې امریکا د ایران د بریدونو په جواب کې له اسرائیل سره برخه نه اخلي. رویټرز اجانس او سو نور امریکایي رسنیو د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله چې د بایدن او نتنیاهو د ټلیفوني مکالمې په اړه خبر دي دا ریپورت ورکوي. اخوا د اسرائیل د جنگ د کابینې وزیر ویلي له ایران با په مناسب وخت او بڼه تاوان پرې کوي. دا تر هغه وروسته ده چې ایران د اپریل په 14 ناوخته په اسرائیل د ډرونونو او توغندیو حمله وکړي چې د اسرائیل په وینا پکې یې په اصلو کې 99 شنډ کړل. صفی الله ستانګزی مو په نور حال خبروي.
امریکایي چارواکو که څه هم پر اسرائیل د ایران تر توغندیزو بریدونو وروسته ویلي چې هیواد یې له اسرائیل سره مرستو ته ژمن دی، خو ولسمشر جو بایدن په حواله راغلي چې امریکا نه غواړي پر ایران د اسرائیلو په هر ډول ځوابي بریدونو کې برخه واخلي. دا خبره رویټرز او ځینو نورو امریکایي رسنیو راپور کړي. ولسمشر بایدن بیا په خپل بیان کې ویلي چې اسرائیلو د ایران بېساري بریدونه دفاع او مات کړل او په دې برخه کې خپله وړتیا وښوده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کیربي یکشنبه له ABC ټلویزیون سره په مرکه کې هم تایید کړه چې متحده ایالات له اسرائیل سره مرستې ته دوام ورکړي خو له ایران سره جګړه نه غواړي. لکه څنګه چې ولسمشر څو ځلې ویلي، موږ په سیمه کې د پراخې جګړې غوښتونکي نه یو، موږ له ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو. د اسرائیل د جنگ کابینې د راپورونو له مخې یکشنبه ناسته درلوده او د دې کابینې یو غړي بینی ګانس د زیاتو جزئیاتو له ورکړې پرته ادعا وکړه چې له ایرانه به تاوان واخلي. د ایران د ګواښ په وړاندې به موږ یو سیمه ییز ائتلاف جوړ کړو او له ایران څخه به په داسې شرایطو کې تاوان اخلو چې وخت او بڼه یې زموږ لپاره مناسبه وي. تر ټولو مهمه دا چې د دښمنانو د هغو هیلو په مقابل کې چې غواړي موږ ته زیان ورسوي، موږ به سره لا متحد او غښتلي شو. د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې ایران له 200 د زیاتو بی پلوټه الوتکو او توغندیو چې پکې څه باندې لس کروز میزایلو نام شامل وو حمله کړې وه. دوی ویلي چې د ایران 99% دا بریدونه یې د اسرائیل له فضا بهر شنډ کړي. اسرائیلي چارواکو بیا دا منلي چې یوې پوځي اډې ته په یو برید کې لږ څه زیان رسېدلی او یوه 2 کلنه ماشومه په یوه سیمه کې سخته ټپي شوې. ایراني چارواکو ویلي چې پر اسرائیل د دوی بریدونه پای ته رسیدلي، خو که دا هیواد پر ایران د برید په لټه کې وي، د دوی په ادعا لاک لاک ځواب به ورکړي. د ایران د پوز د لوی درستیز جنرال محمد باقری د خبرو یو برخه اسوشیټډ پریس آژانس خبره کړې.
این عملیات از نظر ما خاتمه یافته است.
زموږ له نظره دا عملیات پای ته رسیدلی او نور داسې نیت نشته چې عملیات دوام پیدا کړي. خو که اسرائیل د اسلامي جمهوریت په وړاندې هر ډول اقدام وکړي، زموږ پر خپل خاوره یا په سوریا یا بل هر ځای کې موږ پوری تړلو ځایونو باندې زموږ راتلونکي عملیات به ډیر پراخ وي.
بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد.
پر اسرائیل او د ایران بریدونه چې ایرانی چارواکو بریالي بللي ګڼ نړیوال خبرګونونه پارولي. د امریکا تر څنګ ګڼو لویدیځو قدرتونو له هغې ډلې برېټانیا، فرانسې او جرمني پر اسرائیل د ایران بریدونه په کلکه غندلي. په سیمه کې بیا یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې ترکیې هیله ښوولې چې په سیمه کې د کړکېچ لمن لا پسې پراخه نه شي. په افغانستان کې بیا واکمنو طالبانو د ایران بریدونه مشروع دفاع بللي او ملاتړ یې ترې کړی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د پخوانی جمهوري نظام پر مال د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یو بیانیه کې د ایران بریدونه یو دفاعي اقدام او د اسرائیلو د بریدونو په وړاندې عکس العمل بللی. ډاکټر عبدالله ویلي د داسې کړکېچونو د سوله ییز حل غوښتونکی دی، ځکه د ده په باور د ایران په وړاندې د اسرائیل هر ډول اقدام به سیمه اغېزمنوي او د افغانستان پر وضعیت به هم مستقیم تاثیر ولري. حامد کرزي بیا ټینګار کړی چې د فلسطین، اسرائیل او د سیمې د خلکو ژوند باید مسؤون شي.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونیزه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای په افغان جنکو او خزو د طالبانو محدودیتونو هغوی غیزمنې کړي او مرستې ته مجبور کړي دي. یو ان ایچ سی آر د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بلل دي. بل خو یو شمیر افغان خزې هم وای د طالبانو لخوا په دوی د لګول شو محدودیتونو له وجې له ډیرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د طالبانو حکومت لخوا په افغان جنو خزو لګول شوي او محدودیتونو هغوی اغېزمنې او مرستې ته اړ کړي دي. یو ان ایچ سی آر د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې ده. د سازمان زیاته کړې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی. خدای هم لیکلي چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیاوو ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خپلو کورنیو سرپرست یو شمېر افغان جنو خزو چې د طالبانو په حکومت کې بیدندو شوي ازادي راډیو ته وویل اقتصادي ستونزو له ډول ډول رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. زینب رضایی چې واک ته د طالبانو له رسېدو وړاندې په کابل کې د یو ټلویزیون کارکوونکي و ازادي راډیو ته وویل
په اوکراین کور کې ژوند کوم، سرپرست نه لرم. د محدودیتونو موږ ته ډېر زیان رسولی دی. اصلا نسم کولای چې د خپلې کورنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کړم. زما لپاره ډېره سخته ده دا چې نسم کولای د اقتصادي ستونزو له امله خپل ژوند جوړ کړم او له رواني پلوه له شکنجې سره مخ یم.
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یوې غیر دولتي مؤسسې سره کار کوي او اوس بيدند ده هم له ورته برخلیک سره مخ ده.
زمون کې
کله چې طالبان راغلل زه بيدند شوم او په خپل کور کې له ډیر بد رواني حالت سره مخ شوم. زموږ وضعیت واقعا اندېښمنوونکی دی، یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغو لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري. دا ډیره سخته ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به مې څه شي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده. طالبان واک ته له بیا ځلي رسېدو وروسته د افغان جنو خوځو په زده کړو، ټولنیز ژوند، سیاسي مشارکت او کار ډېر شمېر بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي. هغه همداسې ماجد ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل روان میلادي کال نږدې 23 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی نیمایي نجونې او ښځې دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام روسیو کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ دښته ماشومانو شمیر 1.2 میلیونو ته رسېدلی دی او شاید دا شمیر روان کال تر 3 میلیونو ورسیږي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان سپریم کورټ با د اپریل په 9 د خپل اندي اخیستل شوی نوټس یا سوموټو ولاندې د هغه لیک اوریدنه کوي چې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو لخوا لیکل شوی. په دغه لیک کې په استخباراتي ادارو تور لګول شوی چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپلې خوښې فیصلو کولو لپاره په دوی فشار راوړي. خو سپریم کورټ یو جج جسټس یحیی افریدی د بینچ نه د جدا کېدو فیصله کړې ده او د لیک اورېدنه یې د های کورټ په انتظامی خپلواکۍ کې لاسوهنه بللې ده. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان سپریم کورټ یو جج جسټس یحیی افریدی د ښه بینک نه جدا کېدو فیصله کړې ده چې د اسلام آباد های کورټ ججانو لخوا لیکل شوی خط اورېدنه کوي. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیږلي خط کې په استخباراتي درو تور لګولی دی چې د دوی په کار کې لاسوهنه کوي او د خپلې خوښې فیصلې ترلاسه کولو لپاره په دوی فشار راوړي. د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فیض عیسی په مشرۍ کې او کسیزه بینچ په 3 اپریل د اسخود نوټس لاندې د دغه خط اورېدنه وکړه چې د سپریم کورټ په یوټیوب چینل او ویب سایټ نیغ په نیغه خپره شوه. بل اورېدنه به د روانې میاشتې په 9 نیټه کیږي. په پېښور کې د ډار ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه د جسټس یحیا افریدی د پرېکړې په حق لوي چې دا معامله اوس له قانوني او آئینی زیاته سیاسي رنګ لري ځکه چې د هایکورټ دغه ججان د تحریک انصاف د بنسټګر او پخواني وزیر اعظم عمران خان خلاف د مقدمو اورېدنه کوي او تحریک انصاف ته دوی لخوا لګېدل شوو تورنو د پلټنو لپاره د فول کورټ غوښتنه کوي. د پدې اړه د مشال لډو پوښتنه داسې ځواب کړه.
دا هغه غي سپریم جوډیشل کونسل ته لیکلې وو آیو آئینی باډی ده نو په کار بیا دای چې چومغه پدې حق لبانې وګوري چې څه کیسه ده. دا وطنانو کم بینچ ته بظاهرت کاری داسې چې پارٹی ته باور کې داسې لګي چې ځینی ججان صاحبان چې دی هغه پی ټی آی ورته په شک په نظر باندې ګوري نو په کار خو خیر داسې نه ده ځکه چې سینئر ججان دي زیات تر دې کې هی ته پکې دی شي چې په دې باندې یو دغه چې دی کې یو سینئر جج جسټس منیب صاحب په بینچ کې نشته. دریم نمبر جج دی په سپریم کورټ کې او زیات تاثر دی چې هغه دا پی ټی آی والا په لګ باور زیات کوي.
د های کورټ د ججانو د خط لیکلو نه پس د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فیض عیسی د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدل کړي وو. حکومت د ججانو لخوا لګول شوو تورنو د پلټنو لپاره د ریټایر چیف جسټس تصدق حسین جرنی په مشرۍ کې د یو کمیشن جوړولو اعلان کړی وو خو هغه د کمیشن د مشرۍ کولو نه معذرت وکړو او تر 300 زیاتو وکیلانو چیف جسټس قاضی فیض عیسی نه د خود نوټس اخیستو غوښتنه وکړه. قانون پوه او د خیبر پختونخوا د بار کونسل د آئینی کمیټې پخوانی چیرمین سید مبشر شاه وایي چې د جسټس یحیی افریدی د بینچ د جوړ کېدو نه پس به هم د سپریم کورټ په اورېدنه ډېر اثر نه پرېوځي. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل
د های کورټ ججز دا پکارو چې کله دې ته دا انټرفیرنس احساس وشو یا چا وکړو دوی ولې د کنټمپټ آف کورټ نوټس ورکړی وي که فرض کړي پرېشر نشي سسټین کولی پکار چې دې ریزاین کړی وي. جسټس یحیی په دې ګراوند باندې ریکیوزل کو هغه وی چې های کورټ سره ډېر واسط اختیارات دي د کنټمپټ آف کورټ نو دا بینچ جوړېدل یا دې کې د پروسیډنګ سکول یا دا چیرې دا بېمانی دی لکه بیا به اوس د بینچ څه کیږي نو د بینچ دا کیږي چې سپریم کورټ پریکټس اینڈ پروسیجر ایکټ چې کوم راغی 2023 دا غي د لاندې دا د سینئر ججز د 3 ججز د کمیټي اختیار دی دی بینچ ریکنسټیټیوټ کولی هم شي جسټس یحیانه بغیر چې کوم بینچ دی نو اغم دا پروسیډ کولی شي او که فرض کا ججز نور اویلیبل په اسلام آباد کې پرنسپل سیټ کې نو هغه پکې هم شامل ولی شي.
په کوټه کې قانون پوه او تجزیه‌نگار همایون کسیو ډکیټ وځ د اسلام آباد های کورټ ججانو د خط په حواله په عدلیه کې دننه هم اختلافات دي او ټول ججان په یو خل نه دي. د پدې اړه د مشال لډو پښتنه داسې ځواب کړه.
بیا افریدی صاحب پر دې بنیاد باندې ځان جدا کړی دی هغوی دا پر ایډمنسټریټیو سطح باندې باید بیل سوی وای او بس دا دی چې د خپل ذهن ښکاره کړي دا چې فیصله آلریډي دته ذهن راغلی چې د فکر څه دی په دا کیس کې نو خو فی الحال په دا هکله جوډیشری هم کنفیوز ښکاري څه داسې واضح فکري هماهنګي نه لري. څوک دا وایي چې په ایډمنسټریټیو سطح دې اوسي څوک څنګه دې اوسي اصل کې های کورټ خپل ذمواریان نه ترسره کړي نو های کورټ داسې نه وو چې های کورټ محتاج وو د سپریم کورټ شاوخوا سپریم کورټ خط لیکي دي خپل هم کاروایي کولی شو.
په 3 اپریل چې د سپریم کورټ کوم بینچ اورېدنه کړې وه په هغه کې د چیف جسټس قاضی فیض عیسی نه علاوه جسټس سید منصور علی شاه جسټس یحیی افریدی جسټس جمال خان مندوخیل جسټس اطر من الله جسټس مسرت هلالي او جسټس نعیم اختر افغان شامل وو. بینچ په دې اړه د وکیلانو د تنظیمونو نه هم مشورې غوښتې دي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا ګوزان ضد کمپاین ترسره شوی، په قبایلي ضلعو ضلعه اورکزی کې د نهو میاشتو یو ماشوم پولیو وهلی دی. په روان 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې د پولیو څلور پیښې مخې ته راغلي دي. په مجموعي توګه په هیواد کې د پولیو شپږ پیښې په دغه کال کې رپورټ شوې. د پولیو ضد محکمې چارواکي او پوهان وایي د پولیو ناروغي نه ختمېدو وجوهات ناسم خوراک، د صفائی نظام، امنیت او انکاری والدین دي. په دې حق له تفصیل د ګولې از رپورت کې ورو
د خبر پختونخوا په اورګزو کې د پولیو یا ګوزند یو بل پیخه سب شوی چې ورسره په 2023 کال کې د دې رنس شمیر شپږو ته رسیدلی دی. د خبر پختونخوا د سات محکمې ځانګړي سکتر عبدالباسط د دسمبر پر دریمه مشال ډیټ ویل چې په 2023 کال کې سلور پیخي په خبر پختونخوا او دوه پسند کې مخې ته راغلي دي. د ویل په اورګزو کې ګوزند وهلې ماشوم په اړه لومړنی معلومات ښایي چې مال نیوټریشن یا خوارځواکۍ ښکار دي او هغه شان خوراک نه دی ورکړل شوی کوم چې په کار وو. لا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو تازه کمپاین ترسره شوی. عبدالباسط په خبره قبایلي ضلعو کې د ګوزن ناروغي پیښو یوه بجه ماشومانو ته سم خوراک نه ورکول هم دي.
چونکه زمونږ د خلکو غربت هم ډېر زیات دی نو ماشومانو ته چې کوم ریکوایرمنټ پوره دی ورکول په کار دی نه پوره کېږي. خو بیا څه وشي چې تا ته خوراک نه ملاویږي جسم ته، نو په هغې کې چې کم په کم عمر باندې د مدافعت کم لیول په کار دی هغه لیول د ماشوم جوړېږي نه، نو بیا قدرتي خبره ده که وایرس هر یو وي نو هغې د هغې به هغه ښکار کېږي. که داسې ماشومانو ته تاسو د پولیو کترې خدای دي کې چې په کال کې تاسو دله شل ځل ورکې خدای به بیا هم د دې بیماری ښکار کېږي. که د دې نه ښکار کېږي د بلې بیماری به ښکار کېږي. په دې کې بیا د دې ماشومانو بچت کېږي نو هغه یوې طریقې سه دوه طریقو سره کېدی شي. یو دا ده چې هغه ته او پی وی سره چې کوم د آی پی وی انجکشن دی چې هغه موته لګېدلي او غیر چاپیر په ماحول کې نور وایرس هم نه موجود، نو الب داسې لکه مطلب د کمزورې ماشومانو بچت به کېږي.
عبدالباسط زیاته کړه چې دوی سره د هغو ماشومانو شمیرې هم موجود دي چې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ویل امیدوار ښځې باید په مستقل توګه د صحت بنیادي مرکزونو ته ورځي او هلته به ورته مفت درمل او مشورې ورکول کېږي. د روغتیا نگران وفاقي وزیر ډاکټر ندیم جان د دسمبر پر دویمه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس شتون د اندېښنې وړ دی او د دې له وجې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان له زیات خطر سره مخامخ دي. په پیښور کې ډاکټر جاوید پرویز مشال لري ویل چې د بجلی ګیس توانای کمی له وجې صفایي نظام ګډوډ دی او په دې کې وایرس نور هم وده کوي او ساسکو ورکولو سره د دې رنز باندې قابو موندل ممکن نه دي.
کمپین سره دا وشو چې زمونږ روټین کې کم سلور ځل به پولیو کې دا ټولو ماشومانو ته دا دي. اوس مونږ نه یو پوه چې د دې سائنسي لاجک څه دی. د دې مونږ خو چېرته سائنس کتاب کې ما په ماشومانو کې ډېر کار کړی دی خو مونږ خو چېرته دا 50 ڈوز او 75 ڈوز اویا ڈوز نه دي لیدلي. زمونږ بیسک کنسرن خدا دی ویکسینیشن نه دی. زمونږ خدا هایجین زمونږ صفائی نشته زمونږ اخ و سپریډ کیږي او یو ځینا چې سپریډ شي اوس نن سبا د ترانسپورټیشن زمانه ده نو هغه کې دا خو مونږ ته دا پرابلم راځي چې تر څو پورې زمونږ سینیټیشن امپروو نشي زمونږ واټر سپلای امپروو نشي ما خو شک دی چې دا زمونږ د اوبه دا بهون دغه
په پاکستان کې کلونو راهیسې د پولیو وایرس ضد کمپاینونه شوي خو خیبر پختونخوا او پتیر په قبایلي ضلعو کې وخت په وخت د پولیو ډلو باندې بریدونه هم شوي. په ځینو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څخه انکار هم کړی دی. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویان دی شاداب یونس مشال ته ویل د پولیو نه ختمېدو وجوهاتو کې امنیت او لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د معلوماتو نه رسیدل هم شامل دي.
مطلب که تاسو وګورئ نو دا مونږ یو سیمه پورې کنټرول کړی دی زیاتر دا په ساوت کې پی کې چې دی الته موجود دی دا وایرس او الته تین درې ماشومان دغه شوی دي. مطلب که تاسو آن ګراوند چیلنجز وګورئ نو ملټیپل دي. خلک لګیا دي بایکاټ هم کوي. دا غي پرایورټیز چې کم دي نو هغه می بی داغی پرایورٹیز چی دی اگر نور سے دی مونگا وائرس آلموسٹ ختم کرے اسے سو وقت مخ کے خدا بیا خور شو دی کی لکشان دیم لینین سی راشی نو دا دی وائرس دا غری چی دا ملٹیپلائی کی گی نو اس خدا دی جی چی دا مونگا پا دیر شیپ ماحولیاتی نمونو کے دا وائرس بیا را غلی ری 64 نمونے اوور آل ملک کی چکم زمونگ دی نو آغا پوزیٹیو دی فور پولیو ویکسین سو ویچ از ویری الارمنگ دا نو آیو مایوسی خبر نکو وی ویل سون اوور کمیٹ.
پا 2022 کال کی پا پاکستان کی دا گزن شل پیخی سب شوی وی چه ورسخه یه ولس ناروغان دا شمالی وزرستان دو دا لکی مروت او یو دا جنوبی وزرستان وو. پا په 2023 کال کې دا شمیره شپږ ده. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه یوازیني هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خوست کې د میکانیکی انسټیټیوټ زده کوونکو او نوښتګرو ځوانانو نوي جوړ کړي وسایل نندارې ته وړاندې کړي. په دې کې یو شمېر پوځي او ملکی وسایل او د یو نوي کمپیوټري اپلیکیشن نمونې شامل دي. دا زده کوونکي وایي چې امکانات ورته برابر کړل شي نو لا ډېر کار به او نوي ایجادات به وکړي. تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
د خوست د میخانیکی انسټیټیوټ زکونکو او ځای کارګرو په خپل امکانات او نوي جوړ شوی وسایل ننداره ته کې خودل. په دې وسایلو کې یو پیکاپ موټر، یو واړه بی پیلوټ الوتکه، یو هاموی پوزی ګاډی، یو موټر سایکل او د روغتیایي برخې یو کمپیوټري اپلیکیشن شامل وو. د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د برېښنا، کمپیوټر ساينس، موټر او ترمیم، خیاطي، ماشینکاری او نجاري په څانګو کې شاوخوا یو نیم زر زکونکو او محصلان پر زده کړو بوختی. دیاد انسټیټیوټ یو تن زکون کی همت الله مشال رادیو ته ویل
د ورسته لپنځو میاشتو زخه ما چار کلا د اپلیکیشن تکمیل کړو. ما څو کمپنیو ته وړاندې کړو، د ګوګل، ګوګل ایډموف، ګوګل ایډسنس کمپنیو رسمي جوازونه می په واخیستل. له هغه ورسته زما اپلیکیشن ګوګل کمپنی اکسپټ کړو، یعنی قبول کړو او ټول نړۍ ته ورسیدلو او فعلا په 22 هیوادونو کې کار کوي.
د وسایلو جوړونکو وایي کچېری دوی ته نوې ټکنالوژي او مواد برابر شي نو دوی کولای شي په لږ وخت کې تر دې هم خو وسایل جوړ کړي. موټر جوړونکی نورویس خان وایي
ان شاء الله چې زمينه مسعده شي او اقتصادي مشکل نه وي، سکوماک وشي، زه خپل راس فکر کوم چې دا غمیدون کې ځنن ویلوډیو څه دا کوم موټر نن درې ته وړاندې شوی دی وینې ان شاء الله په ځکه باندې کوفتر جيږي. زه خوښ او وي ميدون کو به ان شاء الله تیاراجيږي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې په خو وخت کې تر ټولو مجلل ودانې او کمپلیکس لاره او جرمني به یو شمیر محصولاتو ته په هغه هیواد کې د لوړو زده کړو لپاره بورسی ورکولې اوس په کې ډیر څه زاړه شوی او ودانۍ اساسي ترمیم ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ مشر مظلوم صبری ویل
تاسو ورېدل چې په خوست کې هغه وختونه چې تر سره شوی دي دا د هیواد په سطحه دی یادونه وردی، یعنی د سیل وردی. نو الحمدلله موږ ډیر خپل ځوانان لرو، خو د افغان دولت نه مدا وختونه چې د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې د تخنیکي او زړه ده په خوست کې تر ټولو یوازنۍ تاغه انسټیټیوټ ده، د سره همکاري وکړي، دغه تمرینونه ورته ورغوي او د خام مواد برخه کې ډیر همکاري وکړي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ په 1950 زیږدیز کال کې د جرمني هیواد په مالی او تخنیکی همکاری جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هیواد په کچه د پرمختللو مسلکي ادارو څخه وو. خود مسؤلینو په وینا چې وسایل او امکانات د اوسمهال او اړتیاو ځواب نشي ویلی. د انسټیټیوټ ته چې په خوا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه محصلین معرفي کېدل، د خپل فعالیت په موده کې سلګونه مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
دا مشال ریډیو ده او اوس هم د مشال ریډیو دروانه غړي اخیری ریپورت ته ورځو. په پیښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادېږي، لکلون رئیس د قوالې د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالي او سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالې په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنیو ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان په مزار د قوالې دود ژوندی ساتلی دی. نیشنون کی وای په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سخت دریځي او تاو تریخوالي مخنیوي د صوفي افکارو د موسیقي په جبه د هغو د ترویج لارې ممکن ده. په دې اړه تفصیل د هارون باشا ریپورت کې اورو.
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالې لپاره غونډیږي. د کواله د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال ریډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داسو دیرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی. نو دا هغه راته دا ګیمتي را کړې دا ورته کې چاره جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی سروتونو ختم بیا هغې کې قوالي دیکھو سوپیانه کلامونه به حمزه بابا ډېره شاعري په کښې لرله که نه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي که نه او څه بیا ما جوړ کړي حمزه بابا شعرونه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا سره هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زی آباد شو بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالي کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالي کېږي نو هغې کښې خاموشي ډېره زیاته وي خلک په کښې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم مني او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وایي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یوه صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیرعالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یوه لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دیني عالمان د کوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالۍ ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نورلمین یوسفزی چې دی هم د اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کښې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل محفل کې او د آرت په غیږ کې راوړي نو دا د پښتنو قومي دوست دی او چې څوک یې ولا د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده نو زه وایم چې دا د دشمن دی قومي.
تبلغه گونکي او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې تهم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.